ازادي رادیو ټکی او ار جی د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي چې فرهنګي هنري او ادبي مطالب پکې راغونډ شوی دی.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی راډیو مجله وړاندې کوم. په پیل شوی خبرونه کې له شاعر او لیکوال ښاغلی اکبر اوتی سره زموږ د همکار همایون هیواد مرکه اورئ.
شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعه نه وي، تا سره علم نه وي، تا سره پوه نه وي، ته د معاشرے په نبستا لاس نه پروت، نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمره طاقت بیا نه وي.
د سینما تکړه لوبغاړی محمد عیسا جانان کاکړ د افغاني فلمونو او سینما پر اوسنۍ حالت راتګیږي.
سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي.
لنډ حکایت د ښاغلي درویش دورانی او نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعود نیازی د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل کې د ورېښمو د لارې نړیوال سیمینار ترسره شو. سیمینار د لندې د میاشتې په 28مه نیټه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړ شوی و. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسد الله غزنفر ولوست چې په یو برخه کې راغلی دی. د خوشحالی زاید چې په هان په بيداسي موضوع بحث تراټول شوی دی چې زموږ پرون زموږ لنن او روخانه سبا سره وصله ولای شي. د تاریخ په ټولو پړاوونو کې لوی لارې نه یوازې د مال تجاری د لیکدولو لپاره ضروری وي، بلکې د فکرونو، تمدنونو او تهذیبونو د انتقال، ارتقا او غړېدا په بهیر باندې هم لوی اثر خندلای دی. لرغونی افغانستان د ورېښمو لارې یو مهم مرکز و او موږ اوس په دې هڅه کې یو چې دغه لارې د نوې زمانی له شرایطو سره سم یو ځل بیا هيا او افغانستان د ورېښمو د نوې لارې په نوې مرکز بدل کړو. تر پیغام وروسته د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري، پوهان عزیز احمد پنشيري، پوهان لطف الله صافي او یو شمیر نورو د ورېښمو د لارې پاړه مقاله وورول او د ګډونوالو پښتنو ته ځوابونه وویل. مصر یو لرغونی کتاب کور چې زرګونه تاریخي او مذهبي قلمي نسخې پکې شته، ل ترمیم کولو وروسته پرانیست. په جنوبي سینا کې د کاترین په مشهور سومیا کې د دغه پخوانی کتابتون د پرانیست مراسم وروسته له هغه جوړ شول چې د کتابتون په خطي ځبرخه کې د خطي نسخو پر ترمیمولو 3 کال کار وشو. دا کتابتون چې د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په نړیوالو میراثونو کې شامل کړی دی، د نړۍ د پخوانیو خطي نسخو او لیکدودونو دوهم ستر مرکز ګڼل کیږي. دا ډول بل ستر کتابتون په واتیکان کې دی. په دې لرغونی کتاب کور کې شاوخوا 3300 خطي نسخې ساتل کیږي.
ښاغلی اکبر وتی په پېښور کې اوسي. دی وایي له شاوخوا 1100 کلونو راهیسې شاعري کوم. د ښاغلی وتی تر دې دمه د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوې دي. وتی د خپل شاعرۍ د پایل په باره کې وایي:
شعر خو خدا داد صلاحیت دی، د قدرت د طرف نه ورکړه ده، یو آمدی. نو د 13 کالو راسي چې کله زه زده کوونکی وم، د ښوونځي زده کوونکی وم، دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داسې یو احساس دی چې دا د لفظونو شکل اختیار کړي، د انسان چې څه په داخل کې او په خارج کې روزي او دغه بیا شعر شي. نو شعر سره مې دغه تړون بیا زما په شعر کې چیرین کوشش مې چې په رومانوي انداز کې پر مانوی شکل کې زه خپل چاپیر چل انزورګری وکم.
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالاتو متاثره وا کنه، مینا ژوند او نور څه هم پکې.
تر دې د مزما خو دوه کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه میرا غم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي، نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیر چل اثر انداز کیږي، ته چې په چاپیر چل کې سم محسوسې. خدا بیا د انسان د عمر پورې ده، یو عمر کې یو شان حالات دي، په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي، جو ژوند د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که زه تاسو ته ویم چې زما د ابتدا شاعري چې وه نو هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې به زیات نه زیات د مینې او د رومانس او داسې وارداتي عنصرو پکې. بیا چې څومره وخت تېرېده تېرېده په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپیرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو. هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتلل چې اوسه پورې زه ګڼم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرستۍ پاول خبره ده، زما په شاعرۍ کې د خپلو خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت دپاره مینه ده، او د هغې نه علاوه زما چې کوم قلبي واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
ځینې خلک چې شعر لیکي هغوی لیکي یعنی مطالعه ډیره نه ورته کوي، خپل مو د شعر لپاره تیوریکه مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي دې ته مهم پام وي چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر ښه سوال وکړ. تاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعري چې دا د دې په شا باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دی. چې ستا مطالعې نو ته ما ښه شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ستي چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروري ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه که ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چا لوستي تا ترقی پسندې ادب لوستې نه تا مختلف چې کوم ادبي زیار شوی لري چې تا لوستي یو خدای هغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه دا غنه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول دا غنه خبريږي نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه ته د معاشرې په نبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت او هغه مونږ په انګریزي کې ورته ویو اټریکشن هغه هم پکې بیان نه.
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي، ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي، او ځینې نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعري وشي. تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر تاییدوي؟
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوره مطالعه کړی ده نو په هغې کې خوشحال بابا چې موږ له کم د شاعرۍ هغه وی چې شاعري هغه شاعري چې په هغه کې د هنر نه کار اغستې شوی د شاعرۍ په عروض باندې تا پوی کړي دغه په فن او په تکنیک باندې دغه رنګ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو یو بل سره نو کورې دي. زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي، شاعرۍ لپاره د هنر او د استدلال، یا د شاعرۍ لپاره هنر او فکری لوړوالی یا موضوعاتی لوړوالی یا د چاپیرچل دی. یو ښه شعر د ښه شعر تعریف داري چې ښه شعر هغه دی چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان وویني. هغه شعر داسې چې هغه آینه ای کته لولې چې ته او خدا خدا ما د پاره لیکلی شوی لري چې زه لولم جویم چې دا ما د پاره لیکلی شوی لري. دغه شعر زو ام دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می.
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي؟
دا خو ما ډېر کم شاعري په ترنم کې ډېر زیات کم، بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللبس کې ویم ځکه چې اکثر وخت کمی. خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډېر زیات په موسیقۍ کې مشهور شو، ډېر زیات خلک اورېدو. فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډېر لوی سندرغاړی دی، موسیقار دی، بیا نور سندرغاړو هم ډېر زیات وي. نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویلی شم، خو خپل یو کوشش به وکم دا اورېدونکو ته به ډاډ کم. هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندھے میں اور اور پورے کو په محبت کې ګور سمرا خود غرضا شما پ په محبت کې ګور سمرا خود غرضا شما جانان می واخس په جهان باندې می اور اور پورې کو د ظلمی تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو ستا د سپین مخ نه می طواف اکڑو د مینے پلار ستا د سپین مخ نه می طواف اکڑو د مینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زد کو ما د زغو او د سکر وټو خار کې جون زد کو ما د زغو او د سکر وټو خار کې ګورا په نفس او په شیطان باندې می اور اور پورې کو د ظلمی تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو خغې هم زولو تویلو زما منے او کنا خغے ہم زولو تویل زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھنے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھنے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باندھنے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څه حالات او د ټولنې نه یو څوک تاسو راخلی او یو څه خپل خبرې هم وي، یعنی د ځان بیان وي. کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کولای شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغوی ومني او هم دی په دې بریالی شوی وي چې خپل خبره یې کړی وي، خپل ځان یې بیان کړی وي.
دا شاعر په خپل د معاشره یو فردي پخپل د معاشره سره تعلق یو وګړی دی، نو د معاشره دړ دغم د پسینه کې چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې چې کم ول او قلبي واردات دي د چې کم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې، نو عموما دا ځي چې چونکې معاشره خو په انسانانو جوړیږي، ټولنه خو په انسانانو جوړیږي، اوم د د دړ دغم د بل انسان می کی دیم شي، نو په دې وجه باندې د ده په شاعرۍ کې داسې چې هغه بل ولي نو هغه وایي که دا زما مسله ده، یعنی په ځانګړي رنګ کې هم. بیا چې کله ښه شاعري لکه اوس زه به تاسو ته په مثال کې د کوزي پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم، یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب، یا داسې نور ډېر ښه شاعران دي چې بیا خاص کر سهیل صاحب په کوزي پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي، نو هغه دا هنر دومره زورور وو چې هغه ولې د داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی، دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دي چې هغه خپله خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغې نه سیاسي خبره جوړه شوې ده. لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې ځنې شنه خالونه خغې سپرلي ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زپې درشندم ګلونه خغې سپرلي ته انتظار وکړه. اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام منده عام اوریدونکي عام لوستونکي ګوري، نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي، خو کو داسې د یو سیاسي فکر بند دا شعر لولي نو هغه وی چې دا دی قام یا دی وطن یا دی چې پکې ګول شي ستاد غونډه زنه شنه هغه سپرلی ته انتظار وکړي نه خپل اولس ته وي د خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې دا د اوریدونکو د چې کوم داغي هغه موږ ورته استټیک سینس وایو هغه پورې چې هغه دغه شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي.
اوس مهال ډیر خلک شاعری کوي خو ډیرو کم په خپل رنگ پوخ کړ. یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي؟
دا دا ډیر دا زما د خوښي سوال تاسو وکړو. واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه د هغه ناصر وخت د هغه په رنگ کې رنگ شي نو د هغه نه هغه خپل ذاتي اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي، د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي، د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي، د درویش دورانی ځان له جدا دي. اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعری لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم. خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګل پیجنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیجنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وي. ذاتی کوشش زما داري چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب دې کم طرز دې چې دا زما پاتې شي. باید چې سایل صاحب مطالعه کوم ځکه زه دغه د نظریه او زما د نظریه سړی مثال په توګه یا د خوشحال بابا. خو د شاعرۍ فن چې کوم دی، تخنیکی اړخ چې کوم دی، یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل هم وایو چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم ځکه که د بل پرنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایې.
اوس خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي. ابه زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چپزله د کله یو وکله بلا، چپزله د کله یو وکله بلا، داسې خکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چپزلونو باندې راج کوم لګیایم، چپزلونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنه دی خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینی، ما کتل ځان لفال د محبت دی. د ژوندون د تیرول هنر څه دی، د ژوندون د تیرول هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت دی. او د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت دی. خوښ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا، رک یم در پسې لخپل ځانه دا سدا، دا سم مین توپ چې اذیت کیه مزدا، یم رسیدل تر اسمان دا سدا، او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حس نه دا، دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حس نه دا، زړه کې می اوسیږي مهربانه دا سدا. او شعر دی ناس یو د یو بل سره خروک یو د یو بل، ناس یو د یو بل سره خروک یو ل یو بل، اے د ننني دور انسان دا سدا، او ستا مجنونان ډیر دی خود په یو مجنونان دی، اے زما د زړه پښتونستان دا سدا، او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی، ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی، اے فخر افغانا باچا خانا دا سدا، دا راخکلی کرخ روانه ول غوړی اکبره، دا راخکلی کرخ روانه ول غوړی اکبره، وای لچترال تر بولانا دا سدا، خوخ می دروغ نه دی جانانه دا سدا، رکیم در پسې لخپل زانه داسي ده
ډیر زیات مننه
ډیر ستاسو مننه ستاسو بیا ډیر مننه پدې چې د بر وطن زمون ګران افغانستان اوردونکو تم زماغه ګورسو
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوري
اوس د نقل وار دی وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه راوړي دا وایي د هیلې او امید نقل ډېر راته په زړه پورې وو راځئ ورته غوږ به شو
څلور ډیوې په کوټه کې څلور ډیوې بلې وې په پټه خوله یې رڼا خپرولې لومړۍ ډیوې چوپتیا ماته کړه نورو ته یې وویل زه سکون نومیږم زما د رڼا ساتوندوی نشته زه د پایېدلو نه یم او په لنډ وخت کې به ومرم د لومړۍ ډیوې رڼا ورو ورو کمه شوه تته شوه او بیخي مړه شوه دوهمې ډیوې وویل زه ایمان یم زه ګمان نه کوم چې ډیر عمر به وپایم زما رڼا به ورو ورو مړه شي لکه څنګه چې هغې ویلي وو ورو ورو یې رڼا کمه او بیخي غلې شوه دریمه ډیوه چې له خپګانه پوړېدله په خبرو راغله ویې ویل زه مینه یم ما ته هیڅوک په درنه سترګه نه ګوري او په قدر مې نه پوهیږي له ما سره نور د پایېدلو وس نشته زه مرمه شیبه نیمه پس د هغې رڼا هم ختمه وه دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړو ډیوو په لیدو ژړا ورغله زاره یې وکړې ای ډیوو ممرئ د خدای لپاره ممرئ ولې غلی شوی ولې د ماشوم د فریاد او زاریو په منځ کې څلورمه ډیوه په خبرو راغله ویې ویل مه ژاړه مه نه هیلی کیږه زه هیله نومیږم چې څو پورې زه یم تیاره د ژوند د لاندې کولو وس نه مومي زه مړې ډیوې دوباره بلولی شم او ماشوم څلورمه ډیوه راواخیسته نورې درې ورباندې بلې کړې هو موږ د امید په مرسته کولای شو چې په زړونو کې د سکون د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو کیسه او سندره د هند خلکو ولسی حکایت ایوې د کور میرمن یو کیسه زده وه دی یو سندره هم زده وه خو هیڅ وخت یې هیچ چا ته نه کیسه او نه سندره ویلې وه دواړې په زړه کې ایسارې ساتلې وې د ایسارې کیسې او ایسارې سندرې زړونه په تنګ وو دوی آزادي غوښته دوی غوښتل چې له بنده راووځي یوه ورځ چې د کور میرمن ویده وه او خوله یې پرانستې پاتې وه کیسه یې له خوله یې راووته د بوټونو بڼه یې خپله کړه په برنډه کې کیناسته سندره هم وتښتېده د نارینه د کورتۍ په شکل شوه د دیوال په میخ راوځړېده ماښام د ښځې میړه کور ته راغی چې په دهلیز کې یې د نارینه بوټونو او د خونې په دیوال باندې د نارینه کورتۍ ته وکتل له ښځې یې پوښتنه وکړه دلته څوک راغلی دی هغې ځواب ورکړ هیڅوک میړه وویل نو دا کورتۍ او بوټونه د چا دي ښځې وویل هیڅ نه پوهیږم دی د ښځې ځوابونه قانع نه کړ په ښځې شکمن شو خبرې یې سره ترخې شوې او څوک څپېړې ته ورسېدې سړی چې ډېر په قهر بو خپله کمپله یې واخیسته او د بیزو رب النوع معبد ته لاړ چې شپه هورې څملې ښځه حق حیرانه وه هیڅ نه پوهېده چې دا څه وشول په کور کې یوازې وه له ځانه یې بیا بیا پوښتنه وکړه دا کورتۍ د چا ده دا بوټونه د چا دي خو ځواب یې ونه موند حیرانه او سرګردانه پاڅېده څراغ یې مړ کړ او بستر ته لاړه چې ویده شي د ښار د ټولو څراغونو لمبې چې به څنګه په کور کې مړې شوې د بیزو رب النوع معبد ته به لاړې او هورې به یې شپه په خبرو او په غیبت لنډوله په هغه شپه د یوه کور د څراغ له لمبې پرته نورې ټولې لمبې په خپل وخت مندر ته لاړې دایو نوخت را ورسیده. نورو لنوخت را رسیده للمبی پختنه وکړه. ولی دومره نوخت راغله. لمبی وویل. زمک بکور کی مسخوتن تر دیرو پوری. دمیره او خزی سره کلپ و. نورو لمبو پختنه ورنه وکړه. جنجال یه ولی و. دیورته وویل. میره چی کور تراغه پا برنده کیه دناری نبوتونه. او پا کوتا کیه دناری نکورتای ولیده. میره لخزی پختنه وکړه چی داده چا دی؟ خزی پا بایل نیم خبره. او پا دیر دول دادوی شور سره جک شو. لمبو با بایل دا کورتای او بوتونه لکوم را پیدا شول. دی با بایل زمگ دا کور دا میرمنی ایوا کساس داده. او ایوا سندره. خو هیچ وقتی هیچ چا تا نسندره بللی او نیه کسا. نو سندری او کسی زانو نبندیان بلل. زوده نیه پتنگو. آخر و تختی دی. ایوی ده بوتونو بنا خپل اکده بلی ده کرتی دوی لخزی خپل بدل وخیست خو خزا بیخی خبره نوچی چه توکه ورزر شوی ده خزی میره چی پا معبد که تر خپل کمپلی لاندی پروت و ده خپل کور ده لمبی خبری واوری دی پوشو چی خزی بیگونه ده کور ده روان شو چی کور ده ورسی ده سپیده چاو دی دلیوی ده چرگانو بانگونه و ده لخپل خزی و گختل هغه سندره ورته وبای او هغه کیسه ورته تیر کړی خود میرمنی نه کیسه په یاد پاتې و نه سندره دی ورته وبایل کومه سندره کومه کیسه تکیا پاچا تچا دوا وړه کی بازان راوړل پاچا بازان میرکار تا وسپارل چی تربیه ای کری. میاشت پس دا یو باز کار تا چم تو خوبل نو. پاچا میرکار تا و بیل دا بل ولی. میرکار زواب بر کر. سایب هیچ نشون پو. بس پا اول ورس چی می دوانی پا کومتانگ کی نو پا همغ نازده. نخوزی. پاچا دا دربار تا بی براو بال چی باز مایی نکری. طبیب ده باز لماینه که ولو روسته و بایل سایب روخ را مرده. پاچا مختلف کسان راو بلل چی باز الو تلو تا تیار کری. او یا لکتر لگه ده غدن الو تا ایلت معلوم کری. خدا غوطا هیچ چا نپرانسته. پا آخر که پاچا ایلان وکر چی هر چا که ده باز الو تلو او کار که ولو تا چمتو کرد لوی این آم باوگتی. چو ورزی پس پا پاچا بنده درباریانو زیره وکر چی. باز پا الو تو را غلی ده. پاچا وویل دا کار چا وکر. او دوی یو بودا بزگر ورته را وست. پاچا ورته وویل دا بازانو تجربه دی لکه چی دیره ده. بودا ورته وویل نسیب غریب سړیم بازان بچنگ ساتم. پاچا پختنه ورنه وکړه نو باز دی چنگ الو تو تتیار کرد. بودا ورته وویل په کومه څنګه چې ناستو هغه می غوڅ کړه پاچا ته د په اسانه طریقه خندا ورغله یو مرتلاوی ورکړې او بودا زیاته کړه هغه څوک چې د ناستې ځای ولري تل ګومان کوي چې اړو تلای نشي پاچا په دې خبره کې لوی معنا ومنده یو بل مرتلاوی هم ورکړې بودا له دربار ډیر خوشاله کور ته روان شو او پاچا درباریانو ته وویل موږ چې تر څو پورې په بل چا تکیه کړی وي په دې به نه پوهیږو چې وزر لرو
محمد عیسی جانان کاکړ له شاوخوا دیر شو کلونو رئیس په فلمونو تیاتری نندارو او رادیوی ډرامو کې لوبیږي او تمثیل کوي ښاغلی جانان د تمثیلي فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي او پر فلمونو نقدونه هم لیکي د افغاني سینما د اوسنیو فلمونو په باره کې مې لنډه مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم ښاغلی جانان کاکړ ما ډیر کلونه مخکې د شیرین ګلو شیر آغا په سریال کې لیدلې وې شوخ وی ډیر زیات او فکر کوم چې واری ناکام سوایم
په هندسه کې ناکام وم ګدیر پرانباز
شوخ کله به میدام سایه د زوی سر مات کړه او کله به زما مات کړه نو دغه یو شوخ نقش مدلو په ولایو په سریال کې
لږه بیا ورسته ډیر خلونه تیر سو بیا مو نری فعالیتونه څو
د هغه نو ورسته از ما هنری فعالیتونه البته په رادیو بخش کې ډیر وو په رادیو ډرام رادیو داستان او رادیو ننداری چې وي هغه کې مې کار ډیر وو تلویزیونی او سینمایي چې تاسو وایم یو د شادګل سریال وو هغه کې مې وړو کې نقش دلو ده دغه نه را ورسته بیا کرا کرا گم شده په نامه یو فلم وو چې ملي راډیو ټلویزیون جوړ کړ دغه پسې بیا د هیلو پسرلای د اشمت خان رحیمی خدای دې وبخي دغه فلم وو او نور رادیو کارونه دي چې ډرامې دي یو کلی زرغونه ډرامه ده او نورم هنري کارونه لرم په رادیو کې
کاغله کاکر په دې ورستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وای ډیر جوړیږي په دې سره کې یو څه راته وایسته چې واقعا ډیر جوړیږي او کیفیت څنګه ده یو بل موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي هغه دا ده چې وای وس هر څوک کولای سي په سینما او په فلمونو په دې کې راخاره سي او دا خبره تر کومه ده پوری سمه ده
نن سبا ومن صاحب رښتیا هم فلمونه ډیر جوړیږي او علت دا دی چې په دغه ټولنه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو نور مصروفیتونه دومره خلکو ته نست دي کاری مصروفیتونه ټول مخه کړي ویډیو ته سینما ته او که فکر مې دا یو هنر دی او زیاتره خلک یې علاقه مندان دي نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني کې نه پیژني څوک چې سینما پیژني کې نه پیژني خوخیږي چې زه د فلم علاقه کوسم دا مو پېستله وحیږي چې زه باید فلم پر پردا کې خاراسم نو هر چا دې مسلک ته مخه کړی دا
او بل بل دا سولتونه یی دا سپم سولتونه ډیر سوی تر په خوا پوری دا کمرې او دا
او سہولتونه ډیر دي دغه سہولت چې دوی په هغه عادي کمرو باندې دوی فلم جوړي او وای چې دا یو سہولت دی مونږ ته خو نه دا په کیفیت باندې بیا ډیر اغیزه کی نو ته چې کله غواړي زمونږ دا وسنی کسان چې زنی فلمونه جوړي چې غواړي د هالیوډ په رقم البته غواړي چې هغه سه فلمي چې جنگي پکې از عوام مو په اصطلاح دشم دشم جنگونی جلی و تختی بدمعشان پس لارسی دوی غواړي اغه رقم جوړ کی ک غواړي چې اغه سي جوړ کی کیسه اغه سي برابر کړي ولې کیفیت اغه سي نه وي ولې اغه تخنیکی وسایل چې دوی کاری دا اغه سي نه دي اغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا اغه سي نه ده دوی په دغه کار کې پاتې راځي او د فلمونو ډیرواله ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نوم نه اخلم یو تنظیمګه د فلم جوړونکو نوو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلم جوړ کړی او دا موږ پویږو چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه وي
خغله کاک مخکې مو ویل چې اوس هر څو غواړي چې د فلم علاقه وسی په خو به داسې و چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډیر په دقت سره کېده اوس څنګه دا موضوع
په خو رښتیا هم فلم د لپاره اول خو به سناریو اهمیت دلوده چې سناریو په څه ډول ولیکل شي سناریو څه پیغام لري خلکو ته څه ورکوم سینما فلم ټلویزیون باید د مکتب په صفت موږ وپیژنو نه د دې په صفات چې موږ سات تیر شي او نظر ورته وګورو خلاص نه په نور نړۍ کې یو د مکتبونو نه سینما ده چې ټولنه خېلاره ته ټولنه تساوق ورکي بدبختانه چې دلته هغه څه استفاده نه کیږي بل زمونږ ډایرکټر صاحبان چې زینی دسه سمدلا سره ډایرکټر سوید نو هغه سناریو جوړی کریکټر چې کله انتخابي ورته دی په سینه ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته زما ضرورت دی داس یو کس ته چې داسې د ژوند ډېر ناخوالې پیراغلی او بل اخر وځ دی په داسې مرحله کې د چې اقتصادي وضعیت ډیره خراب ده یا بل یا بل یا بل د هر کریکټر د لپاره دوی کاسټینګ ضعیف کوي دوی داسې نه کوي چې د هر کریکټر د لپاره ځان سره سوچو کې جزمنګ په هنرمندانو کې د کوم چهره د کوم اندام د کوم د پوستکي رنګ د کوم واقعي عادت د کریکټر سره جوړیږي چې هغه کریکټر انتخاب کړي هم د نقش لوبولو لپاره بدبختانه نن سبا داسې یو رواج سوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کوي بلکې دوی کوشش کوي چې د کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکي یو داس د فکر کې دا ډایرکټر چې زه دومره ورتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړولسم په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب شي او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپل هنرمندانو کې ګوري چې دغه کریکټر د لپاره مشخص هنرمند ما پیدا نو سکړه چې دا نقش ولوبي یا سیرینه د سره ورته ووسی کنه نو دی بیا زید کوڅینه یو کس راولي هغه سره حغوم را زیار باسي ترڅو هغه د مرحله ته ورسی ولنن سبا کسان چې کوڅینه راولي ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا د ازما فلم ډیر قوی سي په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي کای اخلیم ډیر کم اخلي فقط هغه دې ته خوشاله کیږي چې نقش لوبوم زه د پردې په مخ راخاره کیږم خو دې ته دا ارزښ نه ورکی دا ډایرکټر چې د ازما فلم په سبب راځي خلکو ته وړاندې کوم خلک به زما فلم ته څو نمرې ورې؟
ښاغلی جانان، ما ستاسو یوه لیکنه ولوسته د کابلی پټان فلم پیسه کې. یو څه د دې فلم پیسه کې راته ووایاستئ چې دا فلم چا جوړ کړی ده؟ اول ته تاسو همدغه د کاسټنګ موضوع، د انتخاب موضوع دا منعقد کړی وه.
او کابلی پټان زموږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي، د یو نیک اقدام وکړه چې داسې یو فلم جوړ کړي چې افغانانو دا فلم په هند کې جوړ کړی. ډېر داسې سوي دي چې هندیان راغلي په افغانستان کې فلم جوړ کړی، لکه مشترک فلمونه، لکه خدا گاوا، لکه هغه نامخ کې د فیروز خان او هما مالانی یو فلم دی. خدا ور مارشال ابراهیمی دا اقدام وکړه چې په هند کې فلم جوړ کړي، هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي. په هغه کې ډېر ستونزې نورې وې چې ما په هغه لیکنه کې خپل اشاره ورته کړې او دته مې هم استولې د خدای وکړي چې لوستي. مشکل د کاسټنګ هلته فقط یوازې د په مرکزی کرکټر نه، بلکې په نورو کرکټرونو هم، خو زه به مرکزی کرکټر ته راسم. هغه شناخت چې په نړۍ کې خلک له پټان نه لري، یا په نړۍ کې خلک د یو چینایي اصل انسان نه لري، رنگ نه څه رقم دی زیړ دی، ونې نه څه رقم دی چیټ دی. ولې کومه یو فلم د چینایانو په اکله جوړ کو؟ چینایان په یو خار کې وخی او مرکزی کرکټر هم چینایي لوبولی، او دا چینایي مونږه خلاف د هغه تصویر نه چې خلک د چینایانو په پیژنګلوي کې لري، دا چینایي مونږ ډیر یو جګ ځوان وخیو، توند توند وریزی، توند سترګې، جګه پوزه، لوړه ونه، دا به نو مونږه سم کار نه کړي. لکه په همدې فلم کې چې سوي دي، مرکزی کرکټر څوک چې د پټان نقش لوبولای، د پټان نه شناخت دادی چې پټان جګه ونه لري او څنا ورزوانای او توند توند توري وریزی او تیری پزی او داسې ځوانان داسې یو چیرې خلکو ته تصویر کیږي. ولی په دې فلم کې زمونږه پټان د ونه نه چیټ دی، لباډې نه کمزورې دی، او بار په مقابل د دکې کوم کس چې د مقابل نقش لوبي یا منفي نقش لوبي، هغه د دوه چنده دی. او په شخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي، کله جنگ کوي، هغه فزیکی اندام چې دوی ګوري او فزیکی حرکت دوی چې ګوري، هیڅ لیدونکو دا نه مني چې دا منفي کرکټر چې دومره باډه غټه ده، دا ضعیف مرکزی کرکټر دی، وسی کړي چې دا کرکټر دی په فزیکی برخورد کې وو هي. کدا کار په چینایي فلم کې یا په جاپاني فلمو کې د جګیچن فلمونه منګاو تاسو لیدلی دي؟ جګیچن فلمو کې چې جګیچن داسې حرکت کوي او د ځان نه درې برابر غټ ورزشکاران دایره سملی وو هي، هلته یو منطق کارول آلته خودلی چې دغه چینایي ځوان څومره په خپل حرکتو کې ورتیا لري، څومره په ورزش کې مخ کې دی، او په څه تخنیکو کولای شي دغه 15 چنده پهلوان چې دنه غړ دی، هغه په کوم تخنیکو را پرځي، نو دا موته ته د منلو وړ دی. خو بدبختانه په دې فلم کې دا کار نه دی. کابلی پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوي خپل لري، ولی خېګنیم تر ډیره حد زیات دي، نو فلم په ټولیز ډول کې دایسي ورته وي چې یو ښه فلم دی.
ښاغلی کاکړ، اوس په څومره کسان د دې فلمونو کاروبار کوي او فلمونه به جوړوي؟
ما ته دقیق نه دی معلوم، خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډېرې زیاتې دي. او یو څه چې بل یادول غواړم، لکه وخت مې چې ویلې چې د سناریو په اساس کاسټینګ او اول په خپلو هنرمندانو کې لټول، وروسته دغه نه چې نهایت مجبور اسوي بیا د کوڅې نه کس راغواړي، دا صحیح کار دی او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري، ډیر زحمت ته. موږ تاسو د شادګل سیریال لیدلی، د کونډې زوی، په هغه سیریال کې حتی هغه کس چې کیلي خرڅوي او یو تبنګ ته ولاړ دی، فقط شادګل ورته راځي یا کومبل کرکټر ته ورته راځي چې د شادګل دی ونه لیده، هغه ورته وي اونو سرافت. دغه یو هنرمند دی، دغه نقشم چې ورکل سوی یو هنرمند ته ورکل سوی. نن سبا دغه زمونږ اوساسي ډایرکټران د نن ورځي وغوړي چې داسې یو نقش ولري په خپل دغه کې سناریو کې فلم کې، دا دته هنرمند نه راولي، دته هغه کله فروش ته وای چې دغه یو کس راځي ته نه پختنه کې او ته ورځي چالت لړ. او ما خپل چې نقش لوبولای په دې سریال کې دوه ډایلوګ وایم، د هوټلي شاګرد ما شادګل راځي زورتم چې څه کوي دوزی سره د وس هوټل کې شپته ری، هغه وای دا مې د ماما وزه ده، زورتم چې د ماما وزه د زما په سره وټړه لاو ده. یعنی د دومره لنډه صحنه د پاره، د دې دوه ډیالوګ د پاره، دغه سریال ډایرکټر هغه غوښتلی دی چې داسې یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثیل هنر باندې پوسی. خو بدبختانه نن سبا حتی مرکزی کرکټرونه داسې کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژني نه.
خپل جانان ک زموږ ډایرکټران وو غواړي چې داسې کسان پیدا کړي، دا ستدي په کابل کې اوس
ماشاالله په کابل کې منګو تاسو ډیر خو هنرمندان لرو، او په وار وار زمزړ کې دا ګرځیدلی چې ولې دغه د فلمو استډیو غانې چې دی دوی ولې په یوازې ډول نسی کولای، یو څو ټیمونه سره یو ځای سي، اول داس یو سناریست نه هله وکي چې دوی ته سناریو ولیکي چې هغه ډیره ورتیا ولري، او یا هم درې څلور کس سناریستان سره راټول شي داس یو قوي سناریو دی ولیکي چې دغه قوي هنرمندان زمونږ په هغه کې ولوبېږي، ممنون مقصودی نن سبا سن آتش پی تو شپک شپی تو کلو ته رسیدلی دی ولی لرو منگا اغنه هنری آثار لرو ولی دا کفایت نه کی منگا لرو استاد فرخ، استاد تاجزای، استاد پایا داسې کسان دي چې دوی په تیاتر کې استادان دي، په سینما کې استادان دي،
لکه آجی ګل، لکه فضل حکیمی، لکه خپل مارشال ابراهیمی، لکه آریان خان، لکه رسول ایمان، لکه امین سخی، دغه ځوانان دي.
ولې د دوی څیرو نه استفاده ونه کو؟ ولې د دوی د څیرو لپاره د دوی د وړتیا چې موږ پیږو څومره وړتیا لري، ولې هماغه قوي سناریو ورته ونې لیکو او د دوی د استعدادونو موږ ګټه وانه خلو؟
کورمدان ښاغلی جانان، په دې اله چې زموږ ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه
ستاسو نه هم ډیره مننه. خدای وکړي چې تل له نورو هنرمندانو سره همداسې مرکې وسي او دا وسني فلمونه نقد سي. یوه هیله مې چې د وسني تلویزیونونو نه ده، خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خپروي، دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې نندارې ته وړاندې کړي، اول یو چاته چې هغه نقد کولای شي، هغه کې دا وړتیا سته چې په دغه فلم نقد وکړي، ولو هغه فلم افغاني که هندی که د بالیوډ د سینمایي او یا هالیوډ، هغه ته اقزامه ورکړل سي ته غوښتنه وسي چې دغه فلم مونږ ته نقد کړه، بیا اعلان وسي چې دغه فلم مونږ ننداري ته وړاندې کوو. هغه څوک چې علاقه مندي لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري، د فلم نو ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړي، نو نقد غونډې کې وسي په تلویزیونو کې، دا به ډیره ګټه وري.
او په همدې اله چې تلویزیونونه دې ټکی ته توجه وکړي. ډیره مننه کوم ودا
ستاسو نه هم مننه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري
اوس نوم یلای شاعر استاد درویش دورانی د کر د ګلو کله ټولګي څخه خپل یو نظم راوړوي.
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دے یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورن نوزی دے پردی وطن تا چی اول واخلی دا حاغ دا دروازہ پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچا پلاس کی یوی گولی الہم نہ خطا کول نقشہ دیننگیالی کا و پر دوی باندی ہر ٹک پہ ہنر چ چوک پہ وہ خوزید نو جر بد گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پہ ہنر دی پہ باران باران گولی کی ہم روغ رمٹو مگر پمڑو یہ د دوی کڑل کڈی ڈک پہ ہنر جدت رے لار ورک کڑے و پدغ حال کی د دوی و خوات یو جوان راغی د سودا د پارا ویلی زدر ته د دغ سڑی سر راوڑما دمر پیسے برا کوی ما ته د دا د پارا دوی ویل څنګه چې ته دغ سر راور سوی نو دا پیسے به پرتی دل تک ستا د پارا جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاړ په هغه شی لا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږی زړه داس ور کله کړی ونن لکه په لاس کې چې وکاڼي د گزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر سو څنګه ښکارې ده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونه وته تر دې د مخه کیا هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ور نږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زمر د پاره د خل خلاص د دری کړه څنګه د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس په دې غاړي ته ونه رسېدی چې دغه لاس پوری وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه شیرنا جانا